او دیرش دقیقه شوی قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقه بحث لرو چې د نن په بحثونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته روزګان ولایت کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومتری کې پرته ده. دې سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان په یوه ویډیویي پیغام کې معلومات ورکړي. افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګوزان وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږ کال تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په 20 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په یو بیان کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات به د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 تنه ترهګر چې شک کیږي د دې هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلي دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لس پولیس وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلي دي او لس نورې ټپیان کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسانې وژلي او لس نورې ژوبل کړې دي. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لاس. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه یې ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د ده په وینا د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه مده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه 2 راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او 6 تنه ټپیان کړل. د غور په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې 6 تنه اعتراض کوونکي ټپیان سول. په غویي اثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوغ سیمې کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ سول پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان سول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې. اولی وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کیږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 15 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر د غرض د افغانستان ملي امنیت شورا پخوانی ویان مولوي رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی اتمر، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشي د څه دپاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی. یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډیر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دا ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کنتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گزار د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسو که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسو بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي او امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان دې په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامي شرعي حکمونه دې په خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول دې دوی خپله هغه شریعت په خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا دې نو نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی
ډېره مننه. مولوي رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شراغلاست. د اسلامي اصولو له مخې که چیرې د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، د بحث درنو ګډونوالو ته او همدارنګ درنو اوریدونکو ته. دی اول دی کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکن هم وایي، یعنی ځکه ساته انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند میلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته د یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته، یو صحابي دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وې، نو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیسته. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب می ځان سره پټ ورکو، هغه وانه ورې بیا یې سلام واچو، د دریم ځل لپاره چې سلام واچو او زما له طرفه یې جواب ترلاسه نکو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو. وزل په منډه تر دروازې پسې راووتم او بیا مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچولو خوند راکه، او په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډېر سلام واورم. وایي سلام خو اجازه ده، ما سه اجازه وانه ورې د تا له طرفه مې جواب وانه ورې، نو زه کور ته دننه شوم. په اسلام نو کور په کلتور دي، موږ تاسو په کلتور او په ټولنه کې هم کور د انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي چې په اجازه باندې به داخلېږي کور ته، او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوي نو طبعا یو لازم امر به در سره وي، چې هغه یا به د حوزې امر یا مربوط ارګان امر به در سره وي. د قانون په لحاظ باندې هم د قانون له پلوه هم ته نسي کولای چې د یو چا کور ته همدغسې بې اجازه او دغسې بې صرفې ورننوځي. او په دې اوسو حالاتو کې خو بیا بېخي ته دلته خو نه دښمن شته، دلته خو وطن دی، د وطن او د ولس خلک دي. بیا یوې خواته دا خلک دعوه کوي چې افغانستان کې امنیت دی او هر څه ولس له طالب سره دی، او نو بیا د کور ته لاشي څه معنا لري؟ نو چې له موضوع نه لرې ولاړ نه سم، نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي. چې یو چا کور ته ورځي، کور تر ټولو لوی ستر حریم دی، اول ته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي، او بغیر له اجازې ته د چا کور ته داخلېدلی نه سي. او که داخلېږي دا هم له دیني پلوه ناروا دی، حرام دی چې یو چا کور ته داخلېږي، او هم له قانوني پلوه له هر پلوه دا ناروا دی چې د یو چا کور ته د یو چا شخصي حریم ته دغسې بې اجازه ننوځي.
ډېر مننه. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری هم را سره دی. شینواری صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وسي او بڼه باید څنګه وي؟
خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. بیا هم تاسو ته، ساسو تخنیکی کارکوونکو ته، ډېر قدرمنو معزز او میلمنو ته، اندر صاحب او اتمر صاحب ته. وګوره، د کور په کور تلاشي چې پخوا هم به تیر کال وشوې د افغانستان خلکو لخوا، یعنی ټول ولایاتو کې دا پروسه تطبیق شوه، خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم، ډېر خلکو د دې ارکلی وکړه. دا چې تلاشي په جریان کې هغه غیر قانوني توکي، هغه پوځي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې، او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځینې غیر مسؤول خلکو لخوا هغه چورو چپاول شوی وي، هغه هم د طالبانو لاس ته ورغلې. پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي ده. زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه وي، ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم ري. ولې دلته یو سلسله شرایط لري، سمه ده چې شخصي ملکیت یعنی کور هغه شخصي حریم دی، هغه مسؤلیت لري، ولی دا هم شرایط لري. نو کومه تلاشي چې مونږ ولیده دغه 13 به 4 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه صحیح اوزه کې 315 کې انداسې په 15مه اوزه کې 15مه اوزه کې، نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولیده چې دروازه تکول کېده، ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقې ورسري او د بی اجازه نه نوځي. ولې ځینې داسې حالات هم پیښ شوي په همدغه اسلامي امارت طالبانو وخت کې چې بی مجاوزه هم نه نوتی دي، په کور باندې چاپه هم وال شوی، چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی، او داسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چا په کور باندې ته مثلا هلته نه نوځي، او یا هم هلته د دې خصوصي حریم ته نه نوځي، دا هم خپل جرم بلل کیږي. ولی بیا هم ځینې ستونزې را پیښې شوي د دوی ترمنځ، مثلا طالبانو د کور والا یا د کوڅې خلکو ځینې ستونزې را منته شوي، یا مثلا پخواني پوځیانو چې د دې دغه نظامي توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دي پریښل شوي، یعنې ځینې به دغه سپېخې را منته شوي، لکه مثلا د دوی نظامي توکي لکه کمربند و بوټ و تیزات و یا دریشي و مثلا داس کسان دي څلوېخ کاله پنځه دېرش کاله یا شل کاله وظیفه اجرا کړي، تبن کال کې یو دریشي جوړه کې شل دریشي کېږي، دا هم تر وېوړې نه یو څه مشکلات هو او اوس هم ځینې مشکلات شته دی. خو دا په دې معنا نه ده چې دلته خدای نه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا پښتونه دوی احساس د خطر کې، ولې دا ډېرې ګټې لري. نو داسې معلومیږي چې دغه اوسنۍ تلاشي چې زیات فوکس په دې دی، زه فکر کوم چې دا یو علت دا دی چې په دې وروستیو کې کابل ښار کې ځینې داسې حملې کېږي ډېرې وختونه وخت، او تېره اونۍ کې هم ته شاید ویدیدی به اورېدلی مې چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي. نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینه چې دوی هلته شک و مشکوکو هغه ځینه تلاشي کېدای شي تلاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو لري، مقامت پورې تړاو لري، او مخالفین او غیر مجاوز شین هم لاسره شي. نو زما په نظر باندې دا ګټې لري تاوان نه لري، ولې د خلکو هرکلای هم شته، حمایت هم خلک د دې هرکلای کوي. نو کابل ښار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره، خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي، بې حرمتي ونه عزتي ونه شي، او ډېر ښه
اخلاق خدا عمل تر سره شي ژوندۍ اوسې اتمر صاحب تاسو ترازو لکه څنګه چې شغلی شنوار ول چې دغه تلاشي ګټه هم کوي که ګټه لري نو ځینو کسان ولی په کابل غور او نورو ولایتونو کې عکس العملونه شو ولی اصل کې په پرنسپ کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي هغه کې خلک مشکل نه لري. لیکن برخورد دوستانه و خلق پیسا پو فرهنگ و کلتور برابر یو داده که تاسه پینی مشپکی چه و ساله خوب کیویده ده و درزه و درزه ده و کورتن نوزه او اجازه هم نلره او شریعت هم تاسه ده وی چه تاسه بدون ده اجازه مور نوزه. زده سه نوهم چه حکم ده محکمه هم داده چه تاسه پو رادیو که پو تلویزیون که خلق تا هوای چه تاسه رمکاریو که دا خو یو عمومی خبر ده که ده کابل بخار که تاس پیگه چه ده کابل و سیدون که مدنی خلق دی، دوی خو وحشت سرا بلد نیدی. تاس پینی مشپاقه خپل پستلا کورانه سرا پچپرکت پروت ده و نوزه ده و پا کور بانده ده سقیله سلا و سرا ده ماشینگان سرا ده اوی پا ماشومانه چه تیری گی، ده اوی پا زنانه چه تیری گی، خپلا پا اوی بانده کمالات رزی. تاسه لک پا دی برخه که فکر که پا پرنسیب که سو که ده تلاشی داخل ده طول حکومتون حق ده هم پا هر دوره کم ده تلاشی شوه، لیکن داسې برخور چې تاسې د هغه ټیلیفونونه لټوئ، چې تاسې د هغه الماریګانې داسې لټوئ، د هغه پیوز د دې چې تاسې سلا پسې وګرځئ، د هغوی البومونه د عکس کوئ، تاسې پیوز د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ، تاسې هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیریګانې دلته څه کوي، دا ستاسې تلویزیون والا داسې دی، دا ستاسې د شانتن والا دی. دغه خبرې دي چې خلک تاسې نه لرې کوي. اما په پرنسپ کې تلاشي په هر ځای کې شته دی، تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ، که کور تلاشي کېږي، که خپله شخص تلاشي کېږي، دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي. دلته خپله رسنۍ، دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي، د دوی نه غوښتنه وکړي، د فامیلونو نه، د خلکو نه، چې د ګروپونو سره دوی همکاري وکړي.
ډېره مننه. ښاغلی مولوي رحمت الله اندړ، تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي، د خلکو عمده اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي؟
مخکې شینوال صاحب هم په دې او ال سي خلک په دې باندې خوشاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشاله وو سي یا راضي وو سي. دوه مسائل باید موږ سره بیل کو، باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی او شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستدي وي سیمې کوي دي، دا مطلب دی چې دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه ګڼي، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. د خلکو او د ولس د رعیت او د حکومت یا د چارواکو ترمنځ یا هغه څوک چې په دوی باندې حاکم وي د دې ترمنځ یوه د باور فضا موجوده وي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا دښمنان یا او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا مخالفین یا او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د لتا په یو خوا باندې روان وي، ته د په بل خوا باندې روان وي، ته د پی حکومت وکړي. نو معمولا چې کله تلاشي کور تلاشي رامنځته کېږي، هر سړی په هر سړی باندې تا شک او هر چاته د شک په سترګه ګوري، دلته معلومه خبره ده چې حکومت او دې ولس ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی، دا معلومه ده چې دلته یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی د دې ولس په خوښه باندې نه دی راغلی. که چارواکی د ولس په خوښه باندې راغلی نو هغه خو له ټول ولس سره دښمني نه شي کولای، هغه خو ټول ولس ته د شک په سترګه باندې نه شي کتلی، او هغه خو ټول ولس له ځانه نه شي لرې کولای. او په همدغو موږ خو هغه د راپورونه ولیدل په کابل کې، نو راپورونه مو لیدل یا د خلکو هغه غږ مو واورېدو چې که خلک دنې خوشحاله وي نو بیا ولې خلک د دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبرې لکه مخکې ساتمر صاحب وکړې چې د شپې په کور باندې وردننه کېدل، هلته ماشومان دي، هلته سیاسري دي، هلته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول، ته به ولې دلته خو دا خو نه جنګ دی، دا خو نه د جنګ میدان دی، نه د جنګ ډګر دی، ته یو اجازه واخلې، باید ورسې ورته ووایه څه مشکل دی. او یو کور به دوه کوره به په یوه مخه باندې دغسې کورونه تلاشي کول، دا همدغه د ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک چې د دوی په باندې حاکم دي یا دغه لري یا ځان ته حاکمان وایي، د دې ترمنځ هغه واټن دی، او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بلې زیاتېږي. دا اوس خو زه خصي څونه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله مو هغه جګړه راسخته چې چېرته حملې پرې باندې اوسي، دوی خو په ولسي رایه باندې یا په ولسي مشروعیت باندې خو دلته نه دي راغلي، دلته خو د ولسي مشروعیت خبره نه وه. په همدې خاطر باندې دوی بېرته په ولس باندې راکېږدي چې دا په ټول دښمنان وي، باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډېره بریده پورې ولس ډېر ښکېل نه وي، ولس مظلوم یې، خلک یې ځپي، هر حکومت یې ځپي. طالب هم همدغسې کار کوي، کله جګړه پرې باندې سختي یا په کومه له کومې سیمې شکایت ورته وسي، دوی فکر کوي چې بس همدا د زور لاره ده او یوازې بله لار نشته، د ټوپک په شپېلۍ باندې، ځکه مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلۍ باندې خلک یېل کوي.
ډېر مننه. ښاغلی شینواری، خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولې د تلاشۍ په وخت کې تاوتریخوالی کېږي، د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
جناب اندر صاحب او اکمر صاحب افغانستان کې موجود نه دي او فعلاً زه کابل کې یم.
بل ایشنور صاحب، تاسو آواز یو څه خراب شو، که نن ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروي غوږی است کی، نو کېدای شي آواز مور سره سم سیمې رواني.
اوس صحیح شو، آواز صحیح شو،
اوس به خې سم سمې.
نو به جناب اتمر صاحب او اندر صاحب، خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې، نو خلک په دې کې ډېر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشي باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعتونو طرف، زه فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاسه ورکوي، ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي، نو دا تلاشی بی نتیجه ده، دا بی نتیجه نه ورکی. ولی دا په دې معنا نه ده چې مثلا یو منطقه یا حوزه ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا، طالبانو لخوا دا په یو دښمن او مخالف په سترګو لیدل شي. خو دلته اصلي خبره ده چې خو هم تیر کال هم دې ښه نتیجه ورکړي او ډېر د دې ارکلای شوی او ډېر زیات د سور دی لرله. اته په امنیتي مسایلو باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کړی، په جنایي مسایلو باندې، په نور تروریستي مسایلو باندې ډېر ښه اغیز یې کړی دی. نو بنان خلک خوشحاله دي، خو هغه کسان چې هغه متخلفین، هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري، د دې مجوز نه لري، او یا هم یو ملکی کس دی یا نظامی کس و پخوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه دی یا ملکی دی، نو دغه سره تجهیزات څه کوي، دغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیا څه کوي. نو تر کوم ځای پورې لیدل شوی دا تلاشي خو پروسه کال هم و. نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشي شو، څو څو واره ولې په ډیر ښه اخلاق دروازه وټکل شو، خزینه ورسره و، ملا امام ورسره و، وکیل ورسره و، هغه راغله تلاشي وکړه، بخنه وغوښته. اته هم زیاتو موارد کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړی کنه در کار شید لاس رام شي هم ساده دغه اخلي دلته امضا اخلي ساو کې اخلي، او که چیرته چې لاس سره هم نوړي هم دی او کې اخلي او اسناد اخلي. نو په دې خاطر دا ډیره موثره ده او دا ډیر مفید ده. پخوا هم د تلاشیانو کې دی، اوس هم کوم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکې په هغه ځایونو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغوی تلاشي وکړي او دغه
مننه شینوار صاحب. ښاغلی اتمر، د شیزینه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي وو، وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشي پر مهال شیزینه پولیسان هم له ځانه سره بیایي. دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي؟
اوس وخت کې خصوصا په دې باور نه یم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنیو کې چې مونږ دا وینو دلته راغلی دی چې دا شکایت راغلی، یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته، او دا طبیعي دی چې یو لوی ستونزه، مخصوصا زموږ او تاسو په کلتور کې، په فرهنګ کې، دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي. او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره، که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننوځي او په خپله سر تلاشي وکړي، او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصي، مونږ خپله چې افغانستان کې دغه مونږ په خپل سترګو لیدم، دې د طالبان په وخت کې مونږ لیدلي چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو، بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې د زنانه او ټول کالي به داسې ویستل په سړک باندې. یو
بل اتمر صاحب، ستاسو آواز زنه اورم. شغلی اندړ، تاسو ترازو ستاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال د دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟ مهرباني.
یو خلومړی ز لشنوار صاحب نه هیله کومه سید الته مجبوریتونه دی په افغانستان کې، ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وکي یا لیک تر لیک وای چې دا تلاشی مناسبه نه ده، هم هغه زورول کیږي. زه دغه اساساتونه در کوم، خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولي ګلزار ونه فودل سي، داسې نه ده لکه څنګه چې شنوار صاحب وایي چې هر څه ګولي ګلزار دی او خلک ډېر ځینې خوشاله دي او طالبان خزینه پولیس ورسره ګرځي. اول دې طالبان خزینه پولیس څنګه ورسره ګرځي؟ او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي، د پولیسو ته څنګه اجازه ورکړي؟ بل څه ورسره ګرځي، ولې ورسره ګرځي؟ حقیقت کې اصلا د غټوله کیسه للوه سره خراب ده. د طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازې په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې ده. دلته د دې پوښتنه باید ونسی چې څه باید وسی. دا باید وسی چې اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکړي، طالب باید دغه د کوم استبداد سي پیل کړی دی، دغه کوم نظام سي، یا په اصطلاح دوی په اصطلاح امارت دی که هر څه دی، دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي. دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي، ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي، همیشه داسې فکر نه سي. او د طالب همیشه هم داسې دی، ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم، تر څو پولیسي ولاس او حکومت په خپل یعنی حکومت دی ولاس په خوخه باندې رامن سنسي همیشه به امدار حالت دا کار هرڅوک کار څوک راځي هغه به امدار حالت ولاس په کې ضروریږي او ولاس په امدار استلاش کی او څوک سی وای سی حالت ډیر خ دی او څوک دغه مشکل نه لري دا خبره صحیح نه ده دا راپورونه دي دا تاسو خپل دا تاسو خپل څه بحث په باندې جوړ کړی دی خو همدغه وجه د خلک شکایت کوي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واوریدنن مو په افغانستان کې د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خبرې وکړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلکو اوربندي عکس العمل شوولې میلمانه و د افغانستان ملي امنیت شورا په خونه ویان مولوی رحمت الله اندړ د مسایلو شنونکو صادق شنواری او د پانتون